یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبه د غویش 14 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د میله 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخ وړي. د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د جناح په نوم روغتون د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره ځانګړی کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی په ایران کې د افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام او خی چاره د خبرونو سرټکی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې د ادعا په اړه د هر اړخیزو څیړنو ملاتړ وکړ. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې د پروسې په اړه په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو سره خبرې کړې دي. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب 19 میلیونه ماشومان بې ځایه شوي. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې د ادعا په اړه د هر اړخیزو څیړنو ملاتړ وکړ. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز نن سه شنبه په خپل ټوټر کې لیکلي هغه راپورونه چې پکې ادعا شوی ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي. افغان چارواکو ویلي تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل ټکل شوي او د ایران د دیز وکونه لخوا مجبور کړای شوی چې ځانونه هریرود سین ته واچوي. ایران ته د ورسیرما پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هریرود د 12 مړي ترلاسه کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز ویلي د دغه ناوړه چلند له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې د پروسې په اړه په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو سره خبرې کړې دي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون مازیګر د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي رولاند کوبیا، د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ اساس، د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګریډ بیلی، د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پورتزیل او یو شمېر نورو اروپایي چارواکو سره خبرې کړې. خغلی رحیمی د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال اجماع او د اروپایي ټولنې رول ډیر مهم بلل. اخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په خپل ټوټر باندې لیکلي د روژې میاشت باید د سولې میاشت وي، نه دا چې جګړه زور واخلي. هغه ویلي په یوه اونۍ کې شپږ شپېته ملکیان مړه او ټپیان شوي او اروپایي ټولنه د دغو پیښو د غندلو تر څنګ د یو بشردوستانه اوربند تأمین غوښتنه کوي. په بغلان کې د سکرو د کان دوه کارګر چې د مړینې خبرې خپور شوی و بیرته له کانه ژوندي راوتلي دي. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی نن ازادي راډیو ته وویل څلور ورځې مخکې د سکرو کان ته د سیلاب د ورننوتلو په خاطر د ځمکې لاندې سل مترۍ کې ایسار پاتې و. هغه وویل د خلکو په مرستو باندې دوه تنه دغه کارګر له کانه راایستل شوي او د دوو نورو ایسار شویو د ژغورنې لپاره هم هڅې روانې دي. د سکرو کانونه په تېره بیا په هغو سیمو کې چې امکانات کم وي تل پکې د کارګرو ژوند ته ځینې ګواښونه پېښوي چې له امله هر کال په نړۍ کې سلګونه دغه کارګر مري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب د کورنیو بې ځایه شویو په ډله کې 19 میلیونه ماشومان هم شامل وو. دې ادارې نن د مې په 15مه پیو راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دا د بې ځایه شویو ماشومانو تر ټولو لوړ شمېر دی. د یونیسف دا راپور په کور کې ورک شوی نومیږي او هغو خطراتو او ننګونو ته یې پام اړولی چې کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان ورسره مخ دي. دې ادارې د ماشومانو د خوندي ساتنې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یونیسف ویلي کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان لومړنیو خدماتو ته ډیر لاسرسی نه لري او د تاوتریخوالي، سوء استفادې او قاچاق له خطرونو سره مخ دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پلویان په پام کې لري نن سه شنبه د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه وکړي. دغه احتجاج د دغه غورزنګ د یو مخکښ فعال سردار عارف وزیر د وژنې پر خلاف رابلل شوی. د غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
مونږ اصلي پیغام او مقصد خو دنیا ته پیغام رسول دي چې دا څنګه وشو او چا وکړل اسنګ زمونږ ریاست د دې طرحګرو ملګرتیا کوي د غددي په شاو ولاړ دي د لوسلې ور کوي د دې تحفظ کوي عدم تشدد په د اصول او په بنیاد قائم یو تحریک ته زمونږ سره زمونږ واحد هتیار هم دغه احتجاج دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ فعال سردار عارف وزیر تیره شنبه د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. پر هغه د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلوال برید شوی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ له تیرو څه باندې دوو کلو رئیس د دوی په وینا په خپله خاوره کې د امن راوستلو لپاره مبارزه کوي.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي. د نوې معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 310 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت لخوا خپره سوي نوې معلومات هم در سره شریکوو. د خوست مدني فعالان وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې بودیجه باید په شفاف ډول ولګول سي او په اړه یې یوازې خبري کنفرانسونه بسنه نه کوي.
په ځانګړي توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د یو امریکایي پوهنتون د اټکل له مخې په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ پر خاطر پر ګرځېدو د محدودیتونو کمیدو له کبله شایله دي کبله د مړو سویو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې ویل سوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرېږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي. په نویو معلوماتو کې راغلي چې په افغانستان کې 310 نوې پیښې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت لخوا خپره سوي نوې معلومات زموږ همکار رحمت الله افغان را سره شریکوي چې همدا اوس را سره د کابل څخه پر لیکه دی. افغان صاحب سلام علیکم، او په دې اړه نوي معلومات لطفا را سره شریک کړئ.
ملال جن تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړله، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 310 د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه له 901 سمپلونو څخه دغه پیښې مثبتې راوتلې دي. دوی وویل چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3244 ته ورسېدلې، چې دا خپل یو ډول خبرداری او د خطر زنګ ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وویل چې خلکو ته وویل چې له ګڼې ګوڼې څخه باید مخنیوی وکړي.
متاسفانه شی چې موږ په ښار کې وینو، مزدحمو ځایو کې وینو، تر اوسه هم زموږ خلک دا موضوع جدي نه دی نیولی. یوازې په 24 ساعتو کې 310 تنه افغانان په دې ویروس اخته شوي دي، او دا 310 تنه یا 901 سمپل د منځه ده. دا خپله یو خطر زنګ ده چې فعال ورځ په ورځ مثبت واقعات زیاتېږي.
ښاغلی مجروح وویل چې دوی غواړي د ټیسټونو د ظرفیت کچه لوړه کړي. دوی وویل چې دا مهال موږ په ټول افغانستان کې د ورځې 2000 تر 2500 ټیسټونه لرو، غواړو دغه کچه نور هم لوړه شي. همدارنګه د دغه خبري غونډې پر مهال په کابل کې څلورمه د کورونا وایروس د تداوی روغتون د جناح روغتون چې د کابل په غر کې موقعیت لري پرانستل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي چې وبخې د پلان لمخه دوی پلان لري چې د کورونا وایروس تراتلونکو خطرات مخنیوي لپاره دوی سل زریان دی یو لک بسترو پلان لري چې په ټولو ولایتونو کې جوړ کی. ملل جن د پداس حال کې د چې وسم په کابل کې لګردبندي سربېره به هم غنګونه زیاته د خلک غنګونه نمر غزبندیز نمراتی او د دې لامل کیږي د روغتي پالنو په وینا چې په افغانستان کې کورونا وایروس په چټکی سره خپور شي. د روغتي وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې پیښې دوی په هرات کې لري، همدارنګه په کابل کې لري. هغه د هغه ولایتونو دي چې دلته د خلکو غنګونه زیاته ده. د روغتي وزارت وویل چې له دې سره د مړینې کچه هم د کورونا وایروس له امله زیاته شوې ده.
ډېر مننه افغان صاحب رحمت الله افغان و چې له کابل څخه تاسو سره د روغتي وزارت لخوا د خبرو سوي معلوماتو په اړه جزئیات شریکول. د ویل چې په تیرو څو ساعتونو کې په افغانستان کې 310 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي.
د روغتي نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبا ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري د خوست مدني فعالانو در رسنیو استاد غواړي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي بودیجه باید د اړتیا پر اساس په شفاف ډول ولګول شي. مرکزی حکومت خوست د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 4.5 میلیون افغانۍ ورکړي دي چې د چارواکو په وینا تر اوسه یوازې 15% یې لګیدلې او نورې پاتې دي. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل یو راپور رالېږلې دی.
خوستی فعالان او درسنوی استازی وایی دی ولایت د مرکزی حکومت لخوا د کرونا وایرس سره د مبارزه لپاره بودیجه باید په شفاف ډول ولګول شي. مدنی فعال کریم الله نظری آزادی رادیو ته وویل د دې بودیجې د لګښت په اړه د چارواکو لخوا یوازې په خبری کنفرانسونو د ولس او رسنیو قناعت نه حاصلېږي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي او هغه نقطې ته ځان ورسوي کوم چې د اطمینان ده ولسته کولای شو مکنات ورکو. که بدان اندازه مونږ ولسته وای نو ولست کنات نه کوي.
په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د مرکزی حکومت لخوا کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړي شوي بودیجې پر لګښت او شفافیت نیوکې شوي دي. د شفافیت په خاطر په خوست کې د روغتیایي توکو او اجناسو د خریداري د څار په پلاوي کې د مدني ټولنو او رسنیو څو استازي هم پکې دي. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار چې په دې پلاوي کې د رسنیو استازي توپ کوي وایي
د بیلابیلو شرکتونو نرخونه واخیستل شول، د هغوی سمپل وکتل شوې. کله چې مطمئن شو چې هم د دې کوالټي ښه ده او هم نرخ مناسب او د نورو نه ټیټ دی، نو دا خریدل شول. په دې کې هیڅ ډول په اصطلاح لاسوهنه نه ده شوي، دا په پوره شفافیت سره دا کار شوی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې مرکزی حکومت کرونا سره د مبارزې لپاره 6 میلیون افغانۍ ولایت مقام او 4 میلیون افغانۍ د عام روغتیا ریاست ته ورکړي دي. د خوست د ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات وایي څومره چې د کرونا لپاره د ځانګړي شویو پیسو په لګولو کې شفافیت ته اړتیا ده، په هماغه اندازه دا هم مهمه ده چې دا توکي د روغتیا په سکتور کې ورک بتن شي او تر مستحقو خلکو ورسیږي.
د بیر شفافیت لپاره په کار ده چې هغه څه چې اخیستل شوي دي د بودیجې په پیسو باندې او بیا د کرونا ته په لګول شوو پیسو باندې دغه خریداري شوي شیان باید مستحقو کسانو ته، اړمنو کسانو ته ورسیږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د دوشنبه ورځ مازدیګر خوست کې د کرونا سره د مبارزې لپاره د ځانګړي شوي بودیجې د لګښتونو په باب یو خبری غونډه کې خبرې کولې وویل تر اوسه د شته بودیجې څخه 15% مصرف شوی چې و قلمه بیلابیل طبي توکي ور باندې اخیستل شوی دی.
تر اوسه پورې د 6 میلیونه بودیجې نه 15% بودیجه باندې خریداري کړې، متباقي تر کار لاندې. د دې ترڅنګ د عام روغتیا ریاست ته هم 4 میلیونه افغانۍ بودیجه انتقال شوی و چې د غیر جملې څخه تقریبا 2 میلیونه بودیجه چې 9.5% کیږي دا مصرف شوی.
د خوست د چارواکو په وینا چې تر اوسه په دې ولایت کې د کرونا وایرس و مثبت پیښې ثبت شوی چې یو کس ورڅخه جوړ شوی او یو کس ورڅخه څو ورځې مخکې وفات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
تاسې ازادي رادیو اوري اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې رحمت الله افغان چمتو کړی دي.
تاکل سبی چې د کرنیزو محصولاتو یو شمیر نورې پروژې نن پرانیستل سي. د کرنې او مالداری وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل یو شمیر دغه پروژې به نن په کابل، هرات او دایکنډي کې پرانیستل سي چې د ممسخونو جوړول پکې شامل دي. نوموړي وویل په دې اساس به د 1.1 میلیارد افغانیو په ارزښت 4,402 ممسخونې جوړې سي. هر ممسخونه به د 14 میټریک ټنو انګورو د ساتنې وړتیا ولري. دغه ممسخونې په راتلونکو 4 میاشتو کې په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې ډیر انګور پکې کیږي. ټاکل سوې چې دغه ممسخونې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پرانستل سي. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس وای د قرنټین په ورځو کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د هرات غذایی بانک پرانستل سو. د دغه خونې مشر محمد یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې په نوښت جوړ شوی. نوموړي وویل تر اوسه نږدې 2 میلیونه ډالر نغدې او جنسي مرستې په دغه بانک کې جذب او د مرستو د جلبولو بهیر دوام لري. د هرات د سوداګرۍ خونه وایي له دغه بانک څخه په استفادې سره د خوراکي توکو بستې برابرې او په اړو کسانو به وویشل سي. د دغه بانک له لوري د زیاتو مرستو د جلبولو لپاره د هیواد له مرکز او نړیوالو بنسټونو سره خبرې روانې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس وایي چې مخکې له دې هم 4,000 بستې خوراکي توکي په اړو کسانو ویشل سوي او دغه بهیر به دوام وکړي. د نوموړي د څرګندونو له مخې په دغه مرستو کې غوړي، وریجې، لوبیا، نخود، چای او روغتیایي توکي شامل دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري د یو امریکای په هنتوند اټکل لمخې په امریکا کې د کووډ 19 ناروغي پر وړاندې د تدابیرو د نرمېدو لکبله شای د ملوسو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې ویل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو حکومتونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له 2 اونیو راهیسې لګول سوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرموي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د واشنگتن په هنتون یو اړوند تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې په متحده ایالاتو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر ښایي تر هغه کچې چې مخکې اټکل شوی و 2 ځلې زیات شي، ځکه په ډیری ایالتونو کې د ښارونو د کلابندۍ او ټولنیزې فاصلې د تطبیق تدابیر نرم شوي دي. د واشنگتن په هنتون د روغتیایي معیارونو او ارزونو انسټیټیوټ په خپل یو څیړنه کې چې پرون خپره شوه اټکل کوي چې د اګوست تر پایله به په متحده ایالاتو کې 1,15,000 کسان په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه شي. دا د مخکینی اټکل پرتله چې د اپریل په 18مه شوی و 2 چنده لوړه شمیره ده. نوموړی انسټیټیوټ وایي دا ښایي چې د امریکا په 1 ایالتونو کې د مې له 18مې نېټې وروسته د تګ راتګ د ازادولو او د ټولنیزې فاصلې د نرمولو په نتیجه کې د خلکو د تماس زیاتېدل به د کورونا وایرس سرایت چټک کړي. د واشنگټن پوهنتون چې له ماډلونو څخه یې سپینه ماڼۍ هم کار اخلي اټکل کوي چې د جون تر لومړۍ نېټې پورې به د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د ورځې له 3,000 هم لوړ شي او په ناروغۍ د نویو اخته کسانو شمیر به د ورځې 2,00,000 ته ورسیږي. په داسې حال کې چې اوس مهال د مثبتو پیښو شمیر د ورځې شاوخوا 25,000 دی او پرون د مې په 14مه نېټه د مړو شمیر 1,015 و. تر پرونۍ ورځې پورې په متحده ایالاتو کې نږدې 70,000 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي او د ناروغانو شمیر له 2,00,000 اوښتی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل چې ښایي د مړو ټوله شمیره 100,000 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې 2 اونۍ مخکې یې د دې شمیرې نیمایي ښودلې وه. هغه شمیرنې چې پرون د مې په 14مه له امریکا بهر خپرې شوي دي دا ویرونکی حقیقت په ډاګه کوي چې په ټوله نړۍ کې له 2 اونیو راهیسې کلابندیو سره سره د کورونا وایرس د سرایت د سوکه کولو لپاره پرمختګونه په چټکۍ سره په شا کېدای شي. له متحده ایالاتو نیولې تر اروپایي او یو شمیر آسیایي هیوادونو پورې حکومتونه مخکې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرموي، ځکه د نړۍ اقتصاد د بې ساري بیکاری او اقتصادي بحران له کبله په ډیر بد حالت کې دی. په اروپا کې چې د کووید 19 ناروغۍ د مړینو شمیر له 1,40,000 لوړ شوی، هیوادونه یو په بل پسې اقدامات په تدریجي ډول نرموي، خو د ټولنیزې فاصلې د ساتنې تطبیق او د حفظ صحه لپاره اقدامات په کلکه عملي کیږي. مګر بیا هم د روغتیا متخصصان اندېښنه لري چې د اقتصادي فعالیتونو پیل ښایي د کورونا وایروس یو نوې څپه راولي. د نورو اروپایي هیوادونو له تدریجي اقداماتو وروسته ایټالیا چې د کورونا وایروس وبا له کبله تر ټولو سخت ځپلی هیواد دی، له دوو میاشتو راهیسې لګول شوي محدودیتونه پرون د می په څلرمه تر یوه حده نرم کړل. همداراز ډېر آسیایي هیوادونه هم د محدودیتونو د نرمولو پر لور ګامونه اخلي، خو جاپان په پام کې لري چې بیړني حالت ته د رواني می میاشتې تر پایه دوام ورکړي. په جنوبي کوریا کې چې د اسانه محدودیتونو او د عمومي ټیسټونو د اخیستو د تدابیرو په وسیله د کورونا د سرایت مخه ونیوله، د نویو پیښو کچه د ګوتو شمار ته پراټیټېدو ده. خو په چین کې چې دا ویروس د لومړي ځل لپاره پکې وموندل شو، که څه هم د چارواکو لخوا د حقیقي شمیرو د خپرېدو په اړه پوښتنې شته، خو پرون یوازې یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. په داسې حال کې چې د کووید 19 د ناروغانو او مړو شمیره په اروپا او متحدو ایالاتو کې د نورو هیوادونو پرتله لوړه ده، خو په لاتین امریکا، افریقا او روسیا کې د نویو پیښو شمیر په زیاتېدو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم اوردو یوې بلې موضوع ته چې د هغو افغانانو په اړه ده چې په ایران کې یو چې تورې پورې کړی چې په ایران کې د دوی خپلوان د هری رود و سیند ته په زوره ور اچول سوي دي. په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د وروستي ناوړه چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل سوي وو چې هلته وهل ټکول سوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره سوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې د نن نسوي او د دوی سرحدي ځواکونه پکښې لاس نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې د ادعا په اړه د هر اړخیزو څېړنو ملاتړ وکړ. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز نن سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي، هغه راپورونه چې په کې د عصبي ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل سوي وو چې هلته وهل سوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړی سوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورڅیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي چې له هری رود سیند څخه یې 12 مړي ترلاسه کړي دي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلس ویلي د دغه ناوړه چلند له عاملانو سره باید حساب کتاب وسی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکن ورکوونکي بللې دي. میرمن ګاسمن د دوشنبه په ورځ وویل دا چې واقعا څه پېښ شوي هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري.
دا ادعاوې واقعا ټکان ورکوونکي دي. په دې وروستیو کې مې داسې کومه پیښه نه په یادېږي، خو په تېرو وختونو کې موږ د افغانانو پر وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند پیښې ثبت کړي. کلونه پخوا مو راپورونه پرې درلودل چې افغانان وهل ټکول سوي. ځینې وخت مو دا خبرونه هم ترلاسه کړي کوم کسان چې ایران ته اوښتل یا یې هڅه کوله په مرمیو ویشتل سوي دي. خو په دې اوسنۍ قضیه کې شمېرې بیخي زیاتې یا واقعا یې اړتیا ده چې باید یوه بشپړه څېړنه یې وسي چې څه پېښ سوي او دا پښکارا د بشري حقوقو جدي سرغړاوی دی.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان او ایران دواړه باید د دې وروستي پیښې په اړه څېړنې وکړي.
اون چې در برابر کارجویان افغان در
هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو کاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې له اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوې او د ایران سرحدي ځواکونه په کې لاس نه لري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې موضوع په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي په څېړنو کې ځینې پرمختګونه سوي خو وزارت نور معلومات نه دي ورکړي. تر دې مخکې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د ایراني ځواکونو د ناوړه چلند راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې وزګارتیا او بېوزلي د دې سبب سوي چې هر کال په زرګونو افغانان له خپل هېواده په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان په شمال کې د غالي اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه زون کې د غالي اوبدونی صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي چې په هڅه کې دي د افغاني غالیو د تولید لوړوالی او همدارنګه اروپا او امریکا ته یې د لیږلو لپاره د حل لاره ومومي. مجیب رحمان حبیبزی نور حال راکوي.
په شمال زون کې د غالی اوبدونکو ټولنه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالی اوبدنې د صنعت د لمنځتلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیږد او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متره مربع غالۍ اوبدل کېږي چې له 80% څخه زیاته برخه یې شمال زون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید د سطح اوس مهال تر 500% زیات رالک شوې ده. هغه وویل تر 15 زیات تولیدي کارخانې چې په شمال زون کې فعالیت درلود دغوی کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او د صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال زون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بې کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیږد او همداراز د خلکو د اقتصادي سطحې د ټیټوالي له امله افغاني غالیو ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلی سپایي زاده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه په اند چې په شمال زون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی. هغه د افغاني غالیو د تولید د کموالي په اړه وویل غالی د افغانستان د شمال زون اصلي او بومي پیداوار دی چې تولید یې نسبت په خوا ته کم شوی دی او دلیل یې هم ناسم مدیریت دی. که دې مسلې ته پام وشي دا کېدای شي چې د افغاني غالیو صادرات بهر ته زیات شي. د افغانستان په شمال کې ته ډېر زیات ډوله غالۍ تولید کیږي چې تر ټولو مشهور یې قزل عیاق، خان محمدي او اندخوی غالۍ دي. د افغانستان ډېری تولید شوی غالۍ په قاچاقي ډول پاکستان او ایران ته لیږدول کیږي او د یادو هیوادونو د محصول په نامه نړیوالو بازارونو ته لاره مومي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سه موږ بدای کرنټین کړی یو نو خو هیڅ نو خو ای پر ما جتان هغه راشي ګر وکیلانو د کورو مشران خو ولا چې موږ هیڅ کومه سي دای په سای کې بن کړی خو هیڅ موږ سره مرسته کومه کو چې هغه راشي ګر د مشران خو روپی ټولی کې د وکیل په پیسو خرڅې دا وکیلانو مشره په دا سپا مینه کې مشران دې ګر دې خرڅې پر دا خور غریب باندې زر زر افغانۍ پر کور ټولی ولاکه موږ یې شی لالی دلی خدای وای کرنټین ملکان یو کی ماجتان ته ولاکه متروس لدی لای په مخ دې صدا از مشتغه
سلامونه او احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان وټول مشرانو ته وایم چې د هرات ولایت د کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د جای شهیدانو څخه موږ د لوږې سره مخ یو او د تندې سره مخ یو نه وړم موږ درو نه رفوی درو شرمبان د هرات موږ د علاقاتو سره مخ یو چې موږ سره د کوماکو سي رئیس صاحب جمهور ته موږ د وینا ده چې موږ د لوږې سره مخ یو مخ یو موږ د جای شهیدان ته هیڅ شی نه درو خلاص
ایران د هندوانې هم راځي او کیوی هم راځي دغه آیا په میکروبونو باندې آلوده نه دي په ټول ښار کې خرڅیږي کله خلک دغره کولی شي چې دغه په دې تولو یا په مالګه یا په نورو شیانو باندې پرې مینځي او بله مسله دا ده چې په خابازیانو کې ډوډۍ د نانوایانو مخکې زوړندې وي آیا دا میکروبونه د ګرد غبار سره په دې ډوډۍګانو نه کینی دغه ته که تاسو یو شاروالۍ ته یا متخصصینو ډاکترانو سره پرې وغږېدلی او بله مسله دا ده چې دا زکام او ریزش خو د افغانستان هوا تاسو ته معلومه ده چې ډېره خرابه هر څوک یو والګه یو ریزش ټول خلک دغه مرض د تاثیر لاندې راوستي وي چې لږ ژر ورتوخیږي بس سترس او رواني تکلیف ورته پیدا وي بس ډېره مننه د تاسو نه مسعود د کابل څخه وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر تاسو مرجغه له ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د خبرونې نیمای تر رسیدلیو د مهم خبرونو سرچکی له سفیو لاس تنکزي څخه اورو
د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی په ایران کې د افغان پناهغښتونکو د شکنجې د ادعا په اړه د هر اړخیزو څیړنو ملاتړ وکړ. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې د پروسې په اړه په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو سره خبرې کړې دي. په بغلان کې د سکرو د کان دوه کارګر چې د مړینې خبرې خپور شوی و بیرته له کانه ژوندي راوتلي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب 19 میلیونه ماشومان بې ځایه شوي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پلویان په پام کې لري نن سه شنبه د پاکستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه وکړي. دغه احتجاج د دغه غورزنګ د یو مخکښ فعال سردار عارف وزیر د وژنې پر خلاف رابلل شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روختیا د ژوند شتمنۍ
سلامونه روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته مو زه همایون هیواد هر کله کوم هله دا چې د روژې په دې مبارک میاشت کې به مو روختیا خوي او لا کرونا څخه په امان کې وای دا چې روژه ده او کرونا هم ده پام دی پلم غواړو د روژې په میاشت کې د امیدوارو مرمنو پستونزو وغږی ګو دا چې دوی په کوم حالت کې روژه نیولای شي یا په کوم حالت کې روژه نشي نیولای یا د روژې خوړه لغو ته روا کیږي په دې اړه او هم دا ډول چې دوی په دغه میاشت کې یا په دغه وضعیت کې چې اوس کرونا ده کوم مثال خوراکي توکي باید استفاده کړي چې د دوی صحت ورسره ښه وي نو د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې اړه لاغلې د نسایي او ولادي برخې له ډاکټر یاغلې نجم السما شفاجو سره خبرې کوو. همدا ډول د خبرونې په دویمه برخه کې به په روغتونونو کې د میرمنو په ستونزو هم وغږی ګو دا چې ډاکټران او نرسان نشته دي. میرمنې شکایت لري چې دوی کله روغتون ته ځي نو ورته پام نه کیږي. خو د خبرونې د پایل موضوع مو هم د روژې په میاشت کې د امیدوارو میرمنو په ستونزو راڅرخي. د لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د خبرونې میلمانه را سره د ټلیفون په کار خده اغلې نجم السما شفاجو ته هرکلی وي. ډاکټر صاحب خیر اغلې خبرونې ته
خپل سلامونه د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم او دوی ته د روژې مبارک میاشت مبارکي وایم او د دې روژه د الله تعالی دربار ته قبول منزوروي.
ډیر مننه، خوشاله اوسې. مخ کې لچ پختن تراشم یو یادونه کوم چې ګران اوریدونکو خصن خويندې کولای شي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپل ستونزې یا پختن شریک کړي. د خبرونې د اړیکو شمیرې مهم دي: 0995 15 30 0992 225. نو دا غا دوه شمیرې دي چې تاسو کولای شئ لمو سره پری اړیکه ونیسئ. ورسته به بیا هم یادونه وکم، خو په پیل کې اغلی شفا جو کرا شو دي ته چې مینې په کوم حالت کې یوې امیدوارې میرمنې ته د روژې نیول روا دي یا کولای شي ونیسي، او په کوم حالت کې بیا دا نشي کولای چې روژه ونیسي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې روژه د اسلامي ارکانو څخه یو مهم رکن دی چې باید هغه کسان چې صحتمند دي، جوړ دي، حامله نه دي، هغه د روژه ونیسي. د دې لپاره چې لکه څنګه چې مونږ په کور کې هغه ګند پاکوو، کورونه پاکوو، ځایونه پاکوو، نو د بدن پاکي هم روژه ده. چې په د یو کال په دوران کې هغه خواړه چې مونږ کوو او کوم خواړه چې اضافي دي زمونږ په بدن کې ذخیره کیږي، نو هغه د روژې مبارک میاشت سره ټول فلتر کیږي او بهر وځي مصرفيږي. لکه د روژې په نیولو سره مونږ خپل صحت ته ډیر ګټه رسوو چې په هر مسلمان باندې فرض ده. لکه کوم احکام چې خدای تعالی وایي چې اوکې هغه به کوو، کوم چې وایي چې مکوي هغه به نه کوو. خو راجو په امیندوار ښځو باندې چې آیا روژه دې ونیسي که او دې نه نیسي، په دې باندې مختلف نظریات دي چې مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي چې کومې ښځې روژه ونیسي کومې نه. خو په مطلق ډول باندې روژه نیول د امیدوار ښځې لپاره جایزه په دې نه ده، د دې لپاره چې ورځې اوږدې دي. تقریبا ولس ساعته یا زیاتره مونږ روژه کیږو، نو په دې دوران کې امیدوار ښځه ډېر ضرورت لري چې مایات وسکي، مختلف خوړونه استفاده وکي، او هغه جریان کې چې افطاري وي یا روژه ماته دوران وي د سر ماښام تر پښنمي پورې، دغه مدت ډېر لنډ دی او ښځه په دې مدت کې دا خوړه وخوري، دا د تراوی وکي، دا د خوب وکي، څه دې وکي. نو د امیدوارۍ په دوران کې امیدواره ښځه ډیر انرژي یا کالوري ته ضرورت لري چې هغه کالوري د ماشوم د قالب د جوړولو نه نیولې تر دې د مغزي نشونما، فزیکی نشونما او دماغي نشونما لپاره ډیر ضرورت دی چې په اولو وختو کې د امیدوارۍ په اول څلورنیم میاشتو کې تقریبا یو نیم سل نه تر 200 کالوري پورې ضرورت لري. د امیدوارۍ په اخره کې تقریبا 300 کالوري ته ضرورت لري. نو کچیرته امیدواره ښځه روژه ونیسي، نو دا کالوري به د کوم نه واخلي، د کوم ځای نه به واخلي؟ حال دا چې مونږ وایو چې امیدواره ښځه دې په هر 300 کې یو شی وخوري چې ماشوم ته قوت ورشي، انرژي ورشي، زور دی ورشي. نو کچیرته روژه ونیسي، نو دغه کالوري لارې بند کړه، نو څنګه به انرژي واخلي چې هم د ښځې د فزیکی فعالیتو لپاره انرژي ته ضرورت لري، او هم د دې په خېټه کې چې کوم ماشوم وده کوي او د دې ساختمانونه جوړیږي، د عصبي سیستم نه نیولې تر بینایي سیستم، تر تنفسي، تر هاضمي، تر هډوکي، سکلیټ، دا چې جوړیږي په هر لحظه کې دا انرژي ته ضرورت لري. لکه څنګه چې یو کور جوړیږي، نو هغه په مختلف دوران کې مختلف ساختمانی مواد ته ضرورت دی. نه لکه یو مرحله کې تیږه ته ضرورت لري، ساده جوړیږي، بیا خښته ضرورت لري چې دیوالونه جوړیږي، بیا چت جوړیږي. نو په هر لحظه کې خښته، تیږه، سمنټ، خټې، سیخونه ته ضرورت لري. همدغه چې یو ماشوم قالب لویږي، نو په هر مرحله کې یو ویټامین ته، یو منرال ته، پروتین، کاربوهایډریټ، شهمیات، اوبو ته ضرورت لري. نو که چیرته عملدار ښځه روژه نیسي، په دې ساختمان کې په یو حصه کې که تاخیر راشي یا زن راشي، خدای مکه ماشوم ته زیان رسیږي. خب بیا هم زده گناه که نشم چې امیدوار ښځه وایي چې روژه د خپل افطار کې، خدای دې د دوی عبادت قبول کړي. خو په افغاني ټولنه کې، زمونږ په پښتنو کې، زمونږ په مسلمانانو کې ډیر مونږ ماشاءالله په مونږ کې یا په امیدوار ښځه کې ډیر دغه د اسلام غیرت او قوت ډیر زیات موجوده دی چې دوی سرزوری کوي وای نه زه روژه نیسم زه خو نیولای شم په ما خو اسم نه دی شوي ما په ټوله ماشومانو کې روژه نیولې نو خبره دا ده که عملدار ښځه یا امیدوار ښځه ته درې شپې او درې ورځې شیوار نه کوي نو د دې په زړه کې دومره د خدای محبت دی دومره د اسلام هغه مینه د دې په زړه کې دی چې درې شپې درې ورځې روژه نیولای شي خو دا چې عاقبت څه کیږي او د ماشوم ته څه زیان رسوي هغه ساینس پوهان پوهیږي استفاده نه کوي نو دوی ته جایزه نه ده خو دوی کولای شي نور عبادت وکړي د دې لپاره چې دوی معمولا د کور د مشران لخوانه ملامتای کې قرار نسی او د لویانو لخوانه ورته ویل کیږي چې یاره مونږ هم خو عملداري تیر کړې ده روزي بقیدو زموږ ماشومان سم دم راغلي او تاسې نور خو دوی کولای شي چې د دې لپاره چې هغه خپل وجدان آرام کړي خپل ضمیر آرام کړي دوی کولای شي چې خپل نور عبادت وکړي
ډېر من ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی هم راخلو بل السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکم زه
آقای ایوان سلام من خود با شما و دفتر سه مسترم
تشکر زنده باشین
ستار آخو مرادن سراج و لسوالی بالا من غاب تمام شد
خوش آمدین به برنامه مهربانی اگر کدام سوالی از دکتر سیب دارید در رابطه به موضوع برنامه میشنوه
بله دکتر سیب سوال می است می خانمه ای که آمیده دار است به می تزای آمیده داری به سی ماه چهار ماه اول امی تفلیزی اگر مثلا ماه روزه باشه امی خانم روزه بگیره و میشه چهار ماه اول خیلی تاثیر داره با بالی یعنی تفلیجی مثلا تفلیجی از نیتری و جسمی خود زیخ میره یا به مو هشت ماه آخر دیگه نمیره اگر جا بتم که با کدام وقت اگر زن آمده دار بگیره با بالی تفلیجی اثر بد داره ولی زن آمله از چه غذایی باید استفاده کنه کم تفلیجی تقویه ده
تشکر زنده باش نتمن جواب میتن خواهز مگا وردون که او چه لباد غیست خیاری کنی والی وار دکتر صاحب داده یا پختنه ده هم و چه مثال کچر دیوی مرمنی امیدواری ده دره و چلو رو میشتوی او آغا روژه نیسی ده منی روژه پا ماشوم چه تاثیر کوی کنه که دوی تا زواب هم پا داری وار کرده
برادر محترم شما سوال کرده بودین که در کدام مرحله حاملداری روزه زیاد زیان‌آور است و کدام غذاها را در جریان حاملگی استفاده بکنه پیشتر من یک مثال دادم به پشتو که شاید نفهمیده باشین مثال یک تعمیر را دادم که خود حمل مثال یک تعمیر ساختن است که بر تعداد سنگ استفاده میشه بر دیوالایش خشت بر چتش کانکریت و سیخ و سمت و اطراف استفاده میشه امی رقم قالب یک انسان که در بطن مادرش مفته در مراحل مختلف ساختمانی خود ای قرار می داشته باشه که سیستم عصبی، سیستم بینایی، سیستم عظمی، سیستم تنفسی، اسکلیتی قالب مفته و در هر مرحله از این ویتامین های مختلف و منرال های مختلف مواد کربوهیدراتی، شحمی و قندی ضرورت می داشته باشه که اگر در هر مرحله از این مواد درست برش نمیرسه ممکن است که خرابی و یا زیان‌آور باشه برای ساختمان جسمانی از این روشیم و جنینی که در بطن جور میشن و این هم فراموش ما باید نشه که هزار روز اول زندگی مهمترین روزها در حیات یک انسان است که او از زمان القا شروع میشه کمی دوران حاملگی رو در بر داره تا دو سال اول زندگی که هزار روز میشه اگر در همین وقت خانم حامله متوجه تغذیه خود باشه و در دو سال اول که طفلش تا دو سالگی میرسه متوجه تغذیش باشه که خوب در غیر از او پسان باز فایده نداره
ډاکټر صاحب یو بل مسله هم دا چې زموږ اوریدونکو امر ته اشاره وکړه خو مخکې لاغه یو بل اوریدونکو راخلو بل السلام علیکم
حضرت ورځ د فرا ایلات
په خیر اغلی عبدالودود له فرا ولایت څخه مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لرئ اوروئ
ما راکتر صدا پوښتنه نه دا چې مې سم نه فاجوی نه کیدا څه د مشکل
اوکې صحیح شو مانه نه تاس پوښتنه به ډاکټر صاحب ته وای ډاکټر صاحب مخکې لید چې دی اوریدونکو پوښتنه جواب کړي دغه پوښتنه پاتې د چې مثال اوس خوروجه د اکثره په کورنۍ کې ډیر غواړو ډیر درانه خوراکونه وي مثال اکثره پیرکی یا بولانی چې ورته وایي سرکړی شیان وي دغه شیان ډیر پخیږي چې هغه مثال په میدې درنیږي نو په دغه سی وخت کې هغه مېرمنې چې امیدوار دي هغوی ته باید ځان ته خواړه پاخه شي کنه هغوی هم کولی شي له دغو خوړو څخه استفاده وکړي
پرختیا هم چې د روژې مبارکه میاشت کې چې په دسترخوان باندې پکوړې نه یي چپس نه یي پیرکی نه یي خو سړی روژه نه ماتوي نو دا خو یو بد عادت دی چې دغه بد عادت ته باید مونږ تغییر ورکو او د سالمو خوړو باندې ځان خپل عادت کو خو امیدواره ښځه چې د ورځې په طول کې روژه نه نیسي هغه د ورځې په طول کې کولی شي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي چې په ماښام دسترخوان باندې کینی بیا هغه مره خوړو ته دا غوړ سرکړو ته جوړې هم نکېږي نو مې دا ایدا کوي د دې انرژي کافی وی لوګه ورته ناراضي خو کچیر دا روزادار کس د دې غوړ شان خلک په کورو سمبوتو یا نور پیر کې غوړ سرکړو څخه استفاده کوي نو چې درې مړې وخري بیا اشتیا اوس وځي دا بیا ورسره زړه په باندې شي او په زړه یې څنګه دریږي او ادمیږي نه نو خطر به دا وي چې د دې خوړو د استفادې څخه مخنیوای وشي زیاتره د ترکارۍ څخه استفاده وشي خرما څخه پروژماتو کې استفاده وشي د دې لپاره چې خرما خو موږ ټول پوهیږو چې د سنت طریقه ده چې روژه پرې باندې ماته شي او ګلوکوز ډېره ښه منبع ده او نننی تحقیقات کاروي چې خرما د سرطان ضد ښه تاثیرات لري نو هغه خرما په خوړلو کې هم باید ډېر زیاتی ونه شي د دې لپاره چې که زیات خوړل کېږي نو زیات ګلوکوز بدن ته ځي او د چاغښت سبب کیږي نو د دریو نه تر پنځه دانو خرما په پروژه ماته کې استفاده کوي نو دا به ډیره ښه منبع دی انرژي او ډیر ښه تاثیر به ولري د ضد سرطان نو د اورور مې پوښتنه کړې وه د سرطان خیل کې څنګه وهلای او چې د امیدوار ښځه د کوم خوړو څخه استفاده وکړي چې ماشوم یې سره شي نو لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې زر ورځي اول د ژوند ډیر مهم ورځي دي نو په دې کې د مختلفو خوړو څخه استفاده وکړي چې په دې کې مختلف لکه د ترکاری څخه مختلف طعمونه لري مختلف رنگونه لري مختلف قوارې لري چې هغه کتلو باندې بنده خوشاله شي نو مختلف میوې دي چې دا غین استفاده وکړي غوښه څخه استفاده وکړي د لبنیات څخه استفاده وکړي په خوخه کې زیاتره د چرګ او د مایه د خوخه څخه استفاده وکړي هغه مایان چې واړې د غټ مایان څخه نه خوري نو د چرګ خوخه څخه د زیر استفاده وکړي دا به ډیره ښه وي نو ایر د نشي چې د نور خوخه څخه هم دوی کولای شي چې استفاده وکړي خو سپینه خوخه د پکې ډیره نه وي سره خوخه ډیره وي د دې لپاره چې دوی ته ښه د پروتین منبع هم ده او وینه مرتخه جوړوي د غوړ شانه څخه د ډیره استفاده وکړي بیا هم د غوړ په استفاده کې د زیاتایونه کې لکه دی په همدغه د غوړ څخه استفاده وکړي چې د دېګ بیخ په باندې غوړ شي او دېګ یې پکې نه نخلي د دې غوړ څخه استفاده وکړي او غوړ باید اوبلن وي د کلاکو غوړ څخه استفاده نه کړي خو زیاتره د زیتون غوړونه څخه استفاده وکړي د ضرر دي او په خواږه مواد کې هم دوی زیاتره ویونه کې نو خطر به دا وي چې د اصل څخه استفاده وکړي وای ټول خواږه خواړه مضر دي خو بغیر له اصلونه د اصلونه ډیر استفاده وکړي د امیندوار ښځه او د لبنی مواد څخه چې شوه دې منشا ده چې دا غي نه مستې پیرو وای کړه چکه هر څه جوړیږي د دې نه استفاده وکړي چې هر تام د دې خوخيږي لکه که شوه دې نه خوخيږي د پیرو وای نه وخوري د پیرو وای نه خوخيږي چې دې مستې کې هغه نه استفاده وکړي خو په دې وختو کې ډیر یو بد عادت په د مریضانو په منځ کې د امیدوار خصه په منځ کې راغلی دی چې پریزونه خپل مختلف کسانو نه اوري او مختلفو مشرانو نه مني بیا پریزونه کوي چې یاره د دې نه زه پریز کوم چې ماشوم مې خراب نشي یا دا چې میکروب لرم په وجود کې په بدن کې ماشوم مې خرابوي که چېرته دا پریز مات کوم خو ښه به دا وي چې دغه غلط خبر خپل مخزونه او باسي او زیاتره د لبنی مشتقات څخه استفاده وکي کشدی کماسی کاګی کوخی کارسوی زیاتره د دې وجود ضرورت لري نو د دې د خوړل نه باید پریز نه ونی کی او اصوات شوان د مایاتو خبره د مایاتو خبره مې مخکې هم دی وکړه چې مختلف مایات څخه باید استفاده وکي خو طبیعي مایات نه ترکیبی او کیمیاوی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو کیمرا خلو بلې السلام علیکم. بله تاسو واړی کا رخصه ده مهرباني وکړئ څوک لکم زه یار سر پاړی کا کیس
مننه همکار سي سلام تاسو ته زری جرمل ما دي خوش ولې چې نو مې کوم کې ډاکټر ته سلامونه وایم
خوشاله سي جرمل سي مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع اړوند کوم پښتنه لري اوري
مننه وراسي به ډاکټر څنګه پښتنه ده چې زما مېرمنه د و میشتو حامل ده نه الوات تر نه سپندې لري خو دوی بدن ډیر درد کوي کنه موږ چې ډاکټران ته ورغلی یو څه وایي چې مخکې دې مېرمنه کلسیم یا مواد کم دي مشروم د دوم دوي کمزوري کنه هغه دوي وخت خو دوم را وده د دوي نه ورګي نه د مېرمن باندې تفصیل نه کی نه وزدان اوس راغيږي چې موږ غونډې ته به ډاکټر په دې وخت وضاحت ورکړي
اتمن مننه خوشاله اوسې زیار ملصف ډاکټر صاحب د دوی پوښتنه مو اوریدله چې ستاسو جواب د دوی لپاره څه ده
دوی وویل چې مېرمنه د و میاشتو حامله ده بیا نور پونه شوم
او دوی چې وجود درد کوي کنه داسې لکه ډاکټرانو ته ورزي دوا اخلي خو تاثیر پې نه دا کړه یو داسې مړاوي غونډه ده
سم دا کاش کې پوښو وای چې د دوی د مېرمنه څوم بچای ده د دې لپاره چې په افغانستان کې خځې ډیر بچی راوړي زړه راوړي د یو بچای هغه کمبوته په وجود کې پوره نه وي د شو دې ورکولو دوره یې پوره کړې نه چې بیا بل ماشوم په خېټه شي نو دا په اډو کې کې د کلسیم کمای راولي د نورو منډالونو کمای راولي چې حامله خزه وجود درد کوي لکه زنګنونه ملای پخې لاسونه یا پخې لاسونه بډای شي نو دا د کلسیم د ویتامین بي د کمبود څخه کیږي خطر به دا وي چې د کلسیم یو ځل کټستو کې چې کلسیم څومره کم دی ویټامین دی کټستو کې څه ده چې څومره کم دی او څومره استفاده باید وکړي خو کچیرته د قرنټین موضوع ده نشي کولای چې ټستو کې نو خطر به دا وي چې د کلسیم ګلونه استفاده وکړي او خپل پخې لاسونه ډیر مارته ونیسي د دې لپاره چې د دی ویټامین ډیره ښه منبع هغه المار ده چې د پوستکي لاندې یو رقم غوړ دی چې هغه د المار په لګیدو سره د فال ویتامین دی باندې تبدیل کی او دا مشکلات به حل شي ان شاء الله
ډیر مننه ډاکټر صاحب ک په پای کې اداره ته وای چې هغه مېرمنو ته تاسو څوډاندیز لري چې اوس مهال امیدوارې دي یعنی کوم خبره پات شوی د یوازې روزنه ده بلکې کورونا هم د کوم وړاندیز هغه ته لري نو مهرباني وروي
نه هغه خزی چې زیات ټینګار کوي په پروژه باندې دوی کولای شي چې نور عبادت خپل عبادت ته ادامه ورکړي لکه څنګه چې وویل منځونه او دسونه ختمونه تراویګانې د نور روژدارانو خدمت او د خیر او یې سره دوی کولای شي چې هغه خپل ذهن آرام کړي او خپل ځان د ملامتیا څخه وباسي او کله چې ماشوم په خیر پیدا شو پاګمیاشت شو دې ورکړي بیا بار نه نه خپل قرضې روجې نیولای شي چې په دې باندې خپل ځان ملامت هیڅ نه کی او دوی ته د خیر عبادت غوښتن کوم ان شاء الله چې دوی روجه نشي نیولای یا نه نسی نو نور عبادت ته د خپل ادامه ورکړي د دې لپاره چې نور عبادت هم بدن ته ګټه لري او د هغه ماشوم چې دوی په خېټه کې دی هغه امدا اوس نه منځز دکې امدا اوس نه عادت کیږي په قران وایله باندې امدا اوس نه عادت کیږي په خه اعمال باندې نو چې غاچې په خیر ماشوم پیدا شو هغه په خپل لاس په فامیل کې نور کسان روزنه کوي روزنه ول دا په خپل بیا زده کوي په خپل روزنه کوي ان شاء الله او ډیر ښه مسلمان او ډیر ښه ماشومان به ان شاء الله چې اوسېږي چې د اسلام ان شاء الله چې دوی پښوایي او ډیر ښه حافظان بشي عاملان د قران بشي او شایقین
د قران بشي ان شاء الله ډیره مننه کو خوشاله وسې کور مودن
مهرباني سلام
علیکم کور ودان
ډاکټر نجم السما شفاجو چې د روژې په میاشت کې د امیدوارو میرمنو د ستونزو او مسایلو په اړه را سره خبرې وکړي. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د ځینو میرمنو شکایت دا هم و چې دوی روغتونونو ته ځي، هلته ډاکټران نشته دي، نرسان نشته دي، او د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په همدې اړه د ملالۍ روغتون له مرستیالې اغلې ډاکټرې حافظې مرخیل سره خبرې کوو. دا را سره د ټلیفون په کرښه ده. تاسو ته ښه راغلاست ډاکټر صاحب. پیل کې دا راته وایي چې میرمنې وایي دا چې کورونا ده، ډاکټران هم ډېرې په کورونو کې دي، قرنطین دي، او دوی چې کله روغتون ته ځي نو توجه نه ورته کیږي. که په دې اړه راته ووایي چې مثال دغه ستونزه تر کومه حده پورې شته؟
نو مونږه یو تقسیم اوقات یا سیستم د شفت ډاکټر صاحبانو ته جوړ کړی ده. ټول تاسو خبر یاست، نو د هغه خاطر ډاکټر صاحبان ته مراجعه له طبق نه زیاته شوې ده، او خپله مونږه په دې اوقات نسایي عملیاتونه سیدو سیدي، یعنی مرګ په وسله باندې مریض د مرګ نه تحقیقېږي، مریض نه مړ کېږي. هغه عملیاتونه فعلا مونږ نه نیسو. هغه عملیاتونه چې مثلا طفل په خطر کې ده یا میندې په خطر کې، هغه مریضان نیسو، او مراجعه زمونږ له طبق نه ډېره زیاته ده. عملیاتونه هم لکه طبق باندې هم داسې دوام لري، ایمرجنسی سیزارین عملیاتونه دي، ولادتونه دي. هیڅ کوم مشکل نشته. ډاکټر صاحبان شه هغه قانون مقررات او پالیسۍ چې د خپل وزارت څخه تامې د خانه په شفخانه کې هر هفته یې چې باید تطبیق کړو، مثلا نظافت شفخانه یا نظافت ډاکټر صاحبان و یا پی پی ای باندې یا وسایل د محافظتي باندې چې ډاکټر صاحبان باید موظفي او هغه مراعات کاندي، یا یو متر فاصله او انده رقم لری لارې نه هغه مریضان راځي مراجعه کاندي. نو څو ځلې چې مونږ پوښتنې وکولې، رضایت مریضان واکثره درلودل، او هغه مریضان مونږ نیسو منطق در نظر داشتې اند او وسایل د محافظتي باندې پرسنل حاضر دي، هیڅ کوم مشکل نشته.
ځینې ناروغان داسې هم دي، دوی اورېدلې دي چې کرونا ده، نو روغتون ته باید لاړ نه شي ځکه د وایروس ته انتقال ویره شته. نو دوی په کور کې هغه کورني درمل استفاده کوي، یا مثال که د یو چا پلار په یو ناروغ وي، د هغه درمل اخلي چې مثال هغه تبه درلودله، زه هغه اوس کاروم، یا یو بل کنه دغسې کار کېږي په کورنو کې. ستاسو په نظر دا به ګټه وکړي د دوی لپاره که دا کار تاواني ده؟
اوسو نظر په سابق باندې هر څوک موبایل لري، که ها مریضان سي مثلا ماینه خانه ته نسیتلا یا ماینه خانو که اکثر دکتران نسته او یا روختون ته تلای نسی، نو هیچ وقت دوی باید په خپل سر باندې دوای وانخلي. په هر حالت باندې د موبایل نسته، هر مریض هر پایواز د مریض لري کېدای سي له خپل ډاکټر د مالش نه مشوره واخلي، او دا دوی ته نقص رسوي، نه تنها د ماشوم ته نقص رسوي بلکې دوی ته هم نقص رسوي. سر یوې خونه مقاومت عضویت کېږي، او له دې خونه کېدای سي چې مثلا درې میاشتې اولې له پنځه میاشت درې میاشتې نه تر اتمې هفتې پورې چې ارګانوجنیز شته، یعنی د ماشوم ارګانونه جوړېږي، په هغه کې یو څو شکل ولادي یا مالفارمیشن کېدای سي منځته راوړي. نو ضرور نه ده چې هغه دواوې چې باید دوی وخوري یا په مناسب وخت دوی باید وخوري، هغه دواونه دوی اجازه نه لري چې بیا هر چا دوا واخلي، یا دوی خپله په خپل زړه باندې دوا یا درملتون نه واخلي یا خپله وخوري. نه تنها دې چې نقص لري، البته کېدای سي یو مایوسیت هم ماشوم ته پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. د ملالۍ روغتون مرستیاله ډاکټره حافظه مرخیل و چې په روغتونونو کې د میرمنو په ستونزو راته خبرې وکړې. درنو اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني، دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ټول په کورونو کې پاتې شئ او خوندي پاتې شئ. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم، ښه وخت ولرئ.
ಸ್ತರ್ಗುತ್ತೂ ಕೀನ ಹಿಮ್ಮೆದ್ದು ಸ್ತರ್ಗುತ್ತ ترجمة